دنن او وضعیت په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت پر د امریکا د کانګرس اندېښنه. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو وضعیت خراب شوی دی. په افغانستان کې د میرمنو د روغتیایي وضعیت پر د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له 40% ډېرې میرمنې د وینې د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړېږي.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او ترڅنګ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د میرمنو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې تاسو سره شریکو. خو تر هر څه مخکې زو څو لنډ خبرونه اورو. زه وحید فیضیم. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت د پخوانیو چارواکو او امنیتي سکتور غړو د شکنجه او وژلو په ګډون د بشري حقوقو سرغړاونې دوام لري. د یوناما د اپریل، می او جون میاشتو په راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې لږ تر لږه شپېته په خپل سر دینولو او توقيف لس د شکنجه بد چلن او لفظي ګواښونو او لږ تر لږه 15 د پخواني حکومتي چارواکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پخواني غړو وژنې تر سره شوې دي. د افغانستان د نجونو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت پر اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا اميري په هاغونه کې چې پرون د امریکا د استازي جرګې د بشري حقوقو کمیسون کې جوړ شوې د افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره نور بحث هم او خبرې شوې دي. د میرمن اميري د وینا پر مهال هغه محدودون ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتک لګیدلې اشاره وکړه. نو موري ویل هغه کسان چې طالبان لدی پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ طالبان له خوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو خطر سره مخامخ کیږي. د طالبان حکومت او یو شمیر افغان سیاسي مشران د حماس دلی د سیاسي مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته خبرګون خودلې او د هغه وژنې غندلې ده. د طالبان حکومت په دې اړه په وی خبر پاڼه کې د اسماعیل هنیه له کورنۍ او پرویانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره پر هنیه بریټ په کلکه غندلې او د هغه مړینې یو ستر ځای بللې ده. د اسلام د ایران د اسلامي انقلابي ګارد قول اردو د چهارشنبه پرز د جولای په 1 د ویلامي په خبرو سره ویل چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د هیواد په پلازمینه تهران کې وژل شوی. خو د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي پاړې څنې دی ویلي. اسماعیل هنیه په تیرو 2 کې د حماس یو لوړ پړو مشان څخه و چې په وروستیو کلونو کې په قطر کې د دې ډلې سیاسي چارې سمبالولې. بیا هم خراغلاست. قدرمنو دوستانو، د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې د 2020 کال د اگست را په دې خوا د افغان میرمنو او نجونو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک ګورن د سه شنبه په ورځ د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په اړه په یوه استماعي غونډه کې وویل چې افغانستان په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د میرمنو لپاره یو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. هغه زیاته کړې چې د طالبان سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او نجونې باید د بحث اصلي مورد وي. په دې اړه یو رپورت ته پام وکړئ.
په افغانستان کې وقته د طالبانو د رسیدو د درېمې کلیزې په درشل کې د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمن او نجونو د حقونو په اړه استماعي غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک ګوورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقونه اخیستل شوي دي.
The restrictions on women deep پر میرمنو محدودیتونه مصیبت لا پس زیاتوی او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي. لکه لوګه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې لامل یې میرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېر کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپل لونې خرڅ کړي. په تاثیراتو کې همدارنګه د میرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دی عملی کړی چې واکټه یې لرسیدو مخکې کړی وي بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او انجونو بشری حقونه په نخه کړی دی.
غواړم په بشری حقونو په خاص پر میرمنو او انجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او انجونو د حقونو د تامین ملاتړ مو وکړ. خو د طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوو کلونو کې رامنځته شوی و تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډېر زیات دی خو له پامه نشي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمن او انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری هم ګډون کړی و. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
We've made it clear to the Taliban.
مونږ طالبانو خپل متحدینو او نړیوال ټولنې ته په تکرار او په ښکاره ډول وی تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ خواله رانولي د اړیکو د ادیکیدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استمای غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال وحیده اميري هم غوښتل شوی و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با زمیمه های سری امضا کرد.
په کانګرس کې د استماع غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی د نیونو، بندې کېدو او ضرورونو د لسګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سه شنبې د استماع غونډې او یونما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډول غونډې او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واورېدل چې د امریکا کانګرس د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، په همدې تړاو موږ سره د ښځو د حقونو فعاله فوزیا وحدت وصل شوې ده چې ورته خرغلاس میرمن وحدت خبرونه ته خرغلاست.
سلام دی پتاسو تاسو درنو تخنیکی همکارانو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. تاسو خبرګون څه دی؟ فکر نه کوي چې درې کال وروسته د طالبانو حاکمیت څخه د امریکا په کانګرس کې په دغه کچه چې د میرمنو د وضعیت په اړه بحث کیږي یو نوې مسله پکې په خپل د افغانو میرمنو بلل دي چې په دې تړاو ورته خپل معلومات یا په اصطلاح د سترګو لیدلې حال وړاندې کوي، دا څومره جدي و یا هر کله کوي یو ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دقیقا چې تر دریو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د امریکا کانګرس یو داسې غونډه نیسي. طبعاً چې دا باید مخکې نیول کېدای، یعنی درې کاله ډیر کم وخت نه دی، ډیر وخت تیر شو پر دې باندې او دوی د طالب جنایت ښه ګوري چې په افغانستان کې څه ډول وضعیت روان دی، ښځې څه رقم وضعیت لري، په زندانونو کې په سر وړي. اما بیا هم سربیره پر دې موږ خوشبینه یو دی ته چې حداقل د افغانستان د ښځو غږونه او د ښځو هڅې او هاندې وشو کولای چې د افغانستان د ښځو موضوع د وجدان د پرمیز پرېږدي او پر دې باندې د امریکا د کانګرس غونډه رامنځته شي او پرې بحث وکړي او حداقل یوه ښځه د افغانستان د ښځو په نمایندګي هلته حضور ولري او حقیقتونه بیان کړي. زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، تر دې چې تر هر څه دوی چپ دي، عکس العمل نه ښیي، یا هم په دې دریو کلونو کې پر دې ډول غونډه چې دونه په کانګرس کې پرې بحث وشي او ډېره غټه غونډه وي او یو مشخصا موضوع د افغانستان د ښځو موضوع وي نه وه. هما زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی او د افغانستان د ښځو د هڅو او هاندو یوه ستره لاسته راوړنه ده.
ښه، د میرمنو د مبارزو په اړه به تاسو سره مخ وروسته خبرې وکړم، په غیر اړه پوښتنې هم لرم. اوس خو غونډه وشو په کانګرس کې او په اصطلاح دغه سي توجه ورته د کانګرس د غړو هم راوخته د نتیجې په اړه څه فکر کوي؟ فکر کوي د غرض غونډه به وکول شي په ځینو پالیسیو کې بدلون راولي یا دا چې حقیقت چې وستاسو ورته هم اشاره وکړه طالبانو د کرونو په برخه کې به ګټور تمام شي؟
زه فکر کوم چې تر هغه چې ما وړاندې مې ویلې دوی کاملان چوپ ول السلام علیکم نو خو دا یا هم د افغانستان د موضوع په اړه بحث نه کوو حداقل اوس په اجندا کې دوی موضوعات نیسي او پرې بحث کوي دا هم د خوشبینی زیاته دقیقا نتیجه به ډیره ملموسه ونه وسی ځکه د افغانستان بحث ډیر غټ لوی بحث دی او دوی به د ملګرو ملتونو په سازمان کې پر دغه مسأله باندې بحث وشي ځکه دا افغانستان مسأله بنیادی حل لار غواړي چې یوازې د امریکا په تصمیم باندې نه کیږي ګرچان د افغانستان په سقوط کې او د افغانستان د خلکو په دغه وضعیت کې د امریکا تر ټولو سر لاس دی او ډېر پر امریکا بلل کیږي اما زه فکر کوم خوشبینی دا چې ورو ورو د افغانستان پر مسأله بحث وشي دا د موضوع وڅېړل شي د نړیوال کیفری د محکمه پر د افغانستان پر مسایلو باندې بحث وکي او یا هم افغانستان ته ولاړ شي وڅېړي دغه موضوعات ورو ورو دغه پروسه زه فکر کوم پر مخ ځي او دا بلاخره نتیجې ته هم سره رسیږي.
د تاسو په اروپا کې ستاسو ځینې وخت په ځینو غونډو کې هم ګډون کوي کاغه اعتراضي غونډې دي یا نورې غونډې دي دا اوس د افغانستان د وضعیت په اړه په ځنګړي توګه د مرمنډ وضعیت په اړه ټول خلک ګوري طالبان شپږم ټولګي څخه پورته د جنونو پر ذکر بندیز لګولې د ترڅنګ مرمنې نشکول چې لوړ زده کړې لار شاندار اس په بزینو ماسو کې یا په دولتي دارو کې د مرمنو په کار هم یو څه محدودیت لګول شوې دي د دې نظر څه دی چې وايي اوس د افغانستان د وضعیت په اړه
او کورای ایڅوک تل دا وضعیت څخه راضی نه دی په داس حال کې چې درې کال لږه ناورین څخه تیریږي دا صحیح خبره ده چې د افغانستان اکثریت خلک چپ خلک دي کغه نارینه دي کغه خزینه دي کغه محصلین دي ک د خونځیز د کوون کې دي تاسو یې دلیل ګوري چې هر څوک خپل غاټ پورته کوي طالب هغه زندان ته چې هغه حوزې ته وړي او د افغانستان جامعه او ټولنه یو سنتي ټولنه ده وخت چې تاسو دی وی کورنۍ ناموس یو خزه یا د غلور حوزې ته وي ته طبعا هغه نارینه خپل عمل خي او حتی د دې اجازه نه ورکوي چې هغه نور لکور څخه ووزي هیڅ وګړه د وضعیت خرابې نه دی وضعیت واقعا تر هغه ډیر پرخزو باندې البته په لومړي درجه کې او وروسته په نورو په نارینهو باندې په ټولو برخو کې ستونزې شته ما په خزو باندې واقعا وضعیت ډیر زیاتې زکاهات دوی له کور نه شي وتلای په پانتون ته نشي تلای مکتب ته نشي تلای کلب ته نشي تلای حتی تفریح پارکونو ته نشي تلای حتی سنگارتون ته دوی ښه نشي کې خودلای نو په یو دغه وضعیت کې تاسو فکر وکړئ چې د یوې خزې لپاره به چې تورته وي دا مکوا هغه مکوا هغه مکوا ټول محدودیتونه پرې ولګوي طبعا چې دا ډیر سخت وضعیت دی او یوې خوا دوی په اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي هغه کسان چې کار کول هغوی خپل کار له لاسه ورکړی هغه کسان چې اوس هم په دولتي ادارو کې کار کوي دا هغوی معاشات 15000 ته رسیدلې در حال کې چې یو فامیل که 15 کسان په کور کې ووسی او دوی حداقل 3000 3000 خو هغه بيخي چې کم کرایه ورکي 3000 3000 کرایه ورکي چې بيخي په داسې کور کې ووسی چې امکانات کې ډیر کم وي یا هم مدرن نه وي اما دا 15000 اصلا هر څومره چې تاسو یو سنجوي نه پوره کیږي تاسو فکر وکړئ دا فامیلونه به په څه وضعیت کې پساره وي متاسفانه د هری ورځې په تیرې دوه سره وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده په دې خاطر باندې تاسو ملګرو ملتونو د دفتری یونما راپور هم وکړه چې تقریبا 40% خلک د طالبانو د مشروعیت غوښتونکي دي چې هغه هم د دې حیران یو چې دا څوک دي دا 40% څوک دي چې په دغه د مشروعیت غوښتنې کوي دا خپل هم دغه وی چې اوس حاکمیت یې ترلاسه کړی یا په قدرت ناست دي یا څوکۍ باندې ناست دي او پیسې ورته ډالرونه ورته راځي دوی د طالبانو د مشروعیت غوښتنه کوي پرته له دغو کسانو هیڅ څوک د طالب له حاکمیت نه رضایت نه لري نو وضعیت ډیر د کړکېچن دی، عام د ښځو عام د نارینه وو په ځانګړې توګه د سربازانو وضعیت چې هغوی بیخي بیخي له کوره نشي وتلی، د ښځو څخه د هغوی وضعیت بتر دی. نو زه فکر کوم چې وخت د ډېر رسېدلی چې نړیواله ټولنه پر دې باندې فکر وکړي او د افغانستان د بحران لپاره د حل لاره ومومي.
مرمن وحدت سره دې ته ټوله نښې تاسو ته اشاره وکړه، خو طالبان تل پرتله چې یو واضح ځواب ووایي چې په افغانستان کې د مرمنو وضعیت یا حقونه خوندي دي او د شریعت پر وړاندې کې دوی ته حقونه ورکړي دي، تاسو ورګون څه دي؟
ما تل ویلی دی چې دا د شریعت رڼا او د شریعت چوکاټ او د شریعت پر بنسټ دغه دغه د شریعت تاریخ موږ ته دوی راوخی کنه، د کوم شریعت په اساس باندې دوی موږ ته د ښځو حقونه ورکړي دي، د افغانستان د خلکو حقونه ورکړي دي؟ شریعت آیا دا ویلی چې جلې د مکتب ته نه ځي؟ شریعت په کوم ځای کې راغلی چې پوهنتون ته د لاړ نه شي، ښځه د کوره ونه وځي، ښځه د دانه کوي، ښځه د هغه نه کوي؟ بل هیڅ شی په افغانستان کې نشته. هره ورځ محدودیتونه دي چې پر ښځو لګول کېږي، هره ورځ محدودیتونه دي
چې دا وایي چې غواړي چې مېرمن ته ښه فضا جوړ شي، نجونو ته چې بیا وکول شي لاړ شي درس وایي یا سبق
وایي، څه ډول فضا دی غواړي؟ چې مکتب کې خو تاسو ګورئ چې مکتبونه کاملا د نارینه او د الکانو جدا او بیل او د خزینه او همداسې، پوهنتونونه ته همداسې، خصوصي پوهنتونونه زیاتره بیل. و مونږ خو همدغه په کابل کې ژوند کړی او
دلته مخشته خپل تاسو خپل ته اشاره وکړه، تاسو چې مکتب کې په کابل کې وایي د مکتب د فضا پاړه لیدونکو ته، اگر ټول خلک قربان پوي خو خپل د مکتب د فضا پاړه معلومات شریک شي، خون کې مونارینه او
دقیقا زه ما غوښتلم دې ته اشاره وکم. زه پر ابي بلخي مکتب کې ما درس ویلی تر دولسم صنف پورې، په کابل کې زموږ ټول استادان خزینه او فقط یو استاد مو خونکی مو نارینه او چې هغه په مدیریت کې یو برخه پر مخ وړله. نور د شپږم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې ټول مضامین د خزینه او خونکو لخوا تدریس کېدل. نو ستونزه ستاسو فکر وکړئ چیرته وو؟ په پانتون کې په همدغه شکل باندې. نو یو خو په مکتب کې هغه جامې چې دغه جلکیانې اغوستل، تورې جامې، سپین څادر، بدون د سینګار، بدون د هیڅ نوه فیشن نه، لکه هغه غوندې جبري شکل باندې ټول سپین څادرونه افسر وو، تورې جامې په ځان وې، هیڅ نو په دې کې نه سینګار و نه بل شی، نه بل شی چې تاسو راشي پر دې باندې محدودیت ولګوي. اما په همدغه برخه کې هم طالبانو یو لایحه تصویب کړې و چې د ښځو کالي باید داسې واوسي، د نارینه وو کالي باید داسې واوسي. یعنی زه فکر کوم طالبان نور هیڅ کار نه لري، هیڅ نو
پرمختګ. ولې په دریو کالونو کې د نورو مسایلو تر څنګ ولې زیات طالبان په مېرمنو باندې تمرکز کوي یا زیات فرمان چې صدر کړی دی یا لیګلی دی هغه ټول د مېرمنو د وضعیت په اړه تاسو فکر څه دی ولې؟
خب متاسفانه دغه د ښځو حضور په افغانستان کې تل د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده شوی ده. اوس هم دوی د خپل قدرت د بقا لپاره او د مرستو د جلبولو لپاره او د خپل خواهشاتو د پوره کولو لپاره په نړیواله ټولنې باندې له دغې لارې دوی فشار اچوي چې نور هیڅ شیشه نشته، په ښځو باندې محدودیت، په ښځو باندې مکتب بند، په ښځو باندې پوهنتون بند. هر فرمان چې دوی لګوي دا د محدودیت په برخه کې وي، داسې کوم فرمان نشته چې په دې کې د پرمختګ خبره ووسي یا کوم بل شی ووسي، ټول د محدودیت لپاره دی او په دې کې ټول د دوی سیاسي اهداف نغښتي دي. زه خو پکې نور څه نه وینم. هیڅ منطق د دوی تر اوسه پورې دوی داسې منطق نه دی ویلی چې څوک پکې قانع شي چې هو دا طالب خو یا صحیح وایي، دا ملا خو صحیح وایي، رښتیا وایي چې دا ښځه دې په کور کې نه کنه، وضعیت داسې ده. اما زه فکر کوم دوی خپل سیاسي اهداف د دغو فرمانونو په صادرولو سره لټوي او په همدغه فرمانونو کې نغښتې ده او همدغه په همدغه شکل باندې دوی پر مخ ځي، ځکه ګټې نغښتې دي. نو زه فکر کوم چې ګټې نغښتې دي، دا
وضعیت
همداسې دوام وکړي که د طالب ګټه ووسي، ښځې به په کورو ناستې وي او دا نارینه به همداسې چپ ووسي.
نو درې کالو کې موویل چې هغه څه تاسو ورته اشاره وکړه، هیڅ تغیرات نه راغلي، نه د نړیوال ټولنې په پالیسۍ کې، نه د نورو خلکو آتا، دا چې طالبان هم پر رسمیت نه دي پیژندل شوي. هغه څه تاسو ورته اشاره کوي چې د یو فشار په توګه طالبان کاروي، د افغانستان د وضعیت په وړاندې د خلکو د مسولیت سربیره نړیوال ټولنه څه مسولیت لري او څه کول پکار دي؟
د دقیقا یو خوب د خواته د افغانستان د خلکو مسؤلیت ته مونږ اشاره وکړو. مونږ هم متاسفانه خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی. لیبی خو د افغانستان خلک داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي چې هر څوک د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مصروف دي. دا خلک داسې وږي ساتلي دي چې دوی اصلا سیاست ته فکر نه کوي، قدرت ته فکر نه کوي، آرامښت ته فکر نه کوي. سهار چې وځي تر ماښامه پورې فقط دې ته فکر کوي چې یوه مړۍ ډوډۍ د خپل کورنۍ د مړولو لپاره پیدا کړم، نور ما سره غرض مه کوئ. د افغانستان ټول خلک متاسفانه اوس په همدغه وضعیت کې دي. نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یې په بازی نیولې. متاسفانه کاملا هغه څه چې نړیواله ټولنه اوس په د افغانستان په خلکو باندې راوستې ده، د نړۍ په هیڅ جغرافیا کې دا وضعیت اوس حاکم نه دی. دا وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی، دا وضعیت نړیواله ټولنه په افغانستان کې راوستې ده. طالبان چا راوستل؟ همدغه امریکا راوستل، همدغوی راوستل چې ګټې نغښتې وي پکې. دوی اوس هم هغه د طالب حمایتوي، دې ته فکر نه کوي چې د افغانستان هم یوه جغرافیا ده، په دې کې هم خلک اوسیږي، دلته هم انسانان اوسیږي، د همدغه کورې یوه برخه ده. نه، ګټې پکې چې وي دوی په شل کالو کې به د طالب نه حمایت وکړي، که هغه غربي هیوادونه دي، که هغه امریکایي هیوادونه دي، که هغه هر یوه هیواد دي. تر هغه چې د طالب په حضور کې د بهرنیو هیوادونو ګټې نغښتې وي، له طالب نه به حمایت کوي مستقیم او غیر مستقیم. که اوس دوی ته مشروعیت نه ورکوي، ما په میلیاردون ډالر په هره اونۍ کې د دوی په حساب کې ورزوي، ورنه تر اوسه پورې به دوی په دې کالو کې دوی دوام نه کوو، د دوی حاکمیت به دوام نه کوو. یوه تروریستي ډله ده، هیڅ نه لري، نه سواد لري، نه امکانات لري، نه ذهن یې کار کوي چې د مایک تر شا ودرېږي، د دوی خبرو ته، د دوی منطق ته سړی بیخي حیران شي چې دوی له کوم ځای له څه شي نه خبرې کوي، له کوم ادرس نه دوی خبرې کوي. نو
د خوای چې دوی په منځ کې ښه عالمان شته دی او په اصطلاح تعلیم کړي خلک شته دی، اغه څه چې د دوه د مغونډې ته اشاره وکړه، تاسو ورته مخکې ویل چې طالبان چې راوستي د دوه په غونډه کې لوی هدف دا و چې په افغانستان کې په اصطلاح جګړه پای ته ورسیږي او د مذاکرات څخه وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع شي. فکر نه کوي چې په خپل د مذاکرات نه ونه شول د طالبانو او د مخکنی د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ چې یو نتیجه ترلاسه کړي وي؟
ګوره، د دوی تاسو ویل چې د دوی په منځ کې اختلافات، علما هم شته دي چې خفه علما دي او د دوی مزغه کار کوي، کوي کار کوو. اوس بس په دې درېو کالو کې به یا د قل یوه نتیجه دوی اخیسته، د قل به د افغانستان خلک آرامښت درلوده، هر څه د افغانستان د خلکو له لاسه ووتل. هغه کسان چې د دوی په منځ کې دي، لکه یو د دوی یو مشر دی، زه نوم نه اخلم، دوی څومره د وړاندې دوی په وار وار ویلې چې مونږ په شریعت کې نه، په دین کې، په هیڅ ځای کې نشته چې ښځې په کور کې نه او تعلیم نه کوي کنه. اما ګورې، دغه اختلافات دوی په منځ کې هم شته. دوی هغه کسان چې دوی په منځ کې واقعي علما دي، هغه حزبوي، هغه ته نور اجازه نه ورکوي چې راشي د مایک تر شا ودرېږي او د طالب په خلاف باندې څرګندونه وکړي. دغه علما هم دوی په منځ کې شته، اما دوی اوس هغه کسان چې نه پوهېږي یا بې سواد دي یا هم هوایی یو څه زده کړي دي، هغه کسانو نه دوی استفاده کوي او په چوکیو باندې کې نیولې دي، د وزارت خارجي نه نیولې تر ترانسپورت پورې، تر ریاست ترافیک پورې، ملا مولوي ناست یو د اداره کوي. نو د دغه سي وضعیت وی او طالب هم غواړي چې دغه سي حاکمیت وکړي، نو بین الافغاني خبرې دوی له چا سره کوي؟
صحیح، بمن وحدت اجازه را کی و ورسته پښتنه کوم تقریبا یو د قوخت لرو د پمنمنو باندې یا پنجونو باندې تعلیم محدودیت څه منفي اغیز لرلې او څو ټکي کې واضح کړي؟
هم متاسفانه زه فکر کوم یو نسل تبا شو، درې کال ډیر کم موده نه دی. اکثریت خلک خپل لونی چې هاته په ومه تم سنفونو کې وو واده کړی دی، ورته ویلي چې تڅکه وی چې په کور کې نه دینه ورسته. یا هم هغه کسان چې حتی د کار نه وتلي دي، هغوی هم یعنی د افغانستان جامعه موراندې مویل چې سنتي ټولنه ده، دوی پیغله نجونې اوس د طالبانو له ویره هم خپل خپلوانو ته ورکوي، حتی باور په دې وکړي لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې مونږ داسې راپورونه لرو چې دوی د طالبانو غړي ته خپل لوني ورکوي، وایي چې زه خیر د پردې وشي عزت وشي. نو زه فکر کوم مکمل یو نسل هم د نارینه او هم د ښځینه او تباه شو، ځکه دوی په تدریسي نظام کې هم بدلون راوستی او اکثریت درسونه مضامین یې په فقهي او اسلامي او شرعي او دا شیان بدل کړي دي. نو یو ډول دا د طالبانیزم او تروریزم، نړیوال تروریزم ریښه دوی غواړي افغانستان کې جوړه یې
رامنځته کړي. ډیر مننه قدر باندې دوستانو، په دې برخه کې یو بل رپورټ هم لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له 40 سل نه ډېرې مېرمنې د وینې د کمښت یا انیمیا په ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د خلکو بد اقتصادي وضعیت او بیکاري پر مېرمنو او ماشومانو ناوړه اغېز کړی دي. په اړه رپورټ وګورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیدواره ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا د انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف وایي د افغانستان په سلو کې 40 ښځې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. یو شمېر میندې هم په دې اړه اندېښمنې دي.
زه هر میاشت د وینې د کمښت ټابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ماته یو بل ډول ټابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بیحالی لری کړه.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیدواره میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي.
بیکاری، فقر، خیلی
ډېرې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ کړیږي. میندې او ماشومان زیات له ستونزو سره مخ دي. لکه لنه چې مو د درملو ویش پیل کړي ښه بدلون راغلی دی.
په فقر سربېره طبي پیښو هم افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف د وروستیو طبي پیښو له کبله په افغانستان، بنګلادش، هند او نیپال کې د نږدې 6 میلیون ماشومان د ژوند له کبله اندېښمن دي. یونیسف په دې هیوادونو کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
UNICEF is on the ground in all
UNICEF په ټولو هیوادونو کې حضور لري، د حکومتونو او خپل شریکانو ملاتړ کوي ترڅو وکولای شي چې د اغیزمنو ماشومان او کورنۍ لاسنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په 20,000 اړمنو کورنیو چې مجموعي شمېر له 268,000 کسانو څخه زیات دی، د 3.2 میلیون ډالر په ارزښت مرستې ویشلې دي.
په کار دغه شاید خاصتم خارجي موسساتو نه نیول تر داخلي موسساتو پورې او هغه بین المللي ټولنو پورې چې لومړنی اولیه کومکونه چې دغه باید فامیلونو ته او ښځو ماشومانو ته عمدتاً چې دوی ضرورت لري ورسې. وروسته لغه بنیادی کار مهمه ده. بنیادی کار یعنی په دې معنی چې وګ کولشتنه هم راسته کافی نه ده چې موږ یو دلی مرسته وکړو ماشومانو او ښځو او کورنۍ چې ځانونه لیدلې دي او بیا پریږدو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې افغانستان د سخت بشري بحران د دوام سره مخ دی او په دې هیواد کې 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
قدرمن دوستانو، دا د نن ورځې د نن اوازیت خبرونه، خو مه هیروي چې تاسو کولی شئ د امریکا غږ ټول خبرونه په فیسبوک پښتو لري، فیسبوک، په یوټیوب او همدارس کې واړی چې د خبرونو متن ولولای نو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو دری ویب پاڼه ته ورشئ. دا خبرونه هم په څو شبو کې مچ لګ ویلې پایته رسیږي، خو د امریکا غږ راتلونکي خبرونه ساسو غږ خبرونه چې لیدل او اوریدل مه هیروي. ساسو له ملتیا ډیره مننه. تر بیا ښه چاره.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات